السلام علیکم استری مشی مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سکوربایم چې پکې بدرته کورنی سیمایز او نړیوال ریپورت نو وړاندې کو او په دویمه نیمایي کې به درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار خبرونه روخانه مستقبل اهم او وړاندې کو خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکل نه د سات تازه خبرونه وایو
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي د اروپای ټولنې او د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي اوسم د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي نن ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قاضي خلیل الله ول پاکستان د سولې په خبرو کې د یو سہولتکار کردار ادا کوي
ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس یې بیا تکراروم چې د پاکستان کردار د سہولت کار دی او مخکې هم د سہولت کار په حیث پاکستان د لومړي پړاو قربه وو او راتلونکي کې به هم دا قسمه اسانۍ پیدا کوو خو د مذاکراتو د بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي
د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو دوم پړاو له هغه وروسته وځندې دی کله چې د ملا عمر مړینې خبر خپور شو د نوي مشر پر سر په طالبان کې اختلافات رامنځته شو پاکستانی چارواکي دا وکوي چې د سوات طالبان ویاند په خوانی ویاند مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب پر راولپنډي شهر کې مړ شوی وو یو امنیتي چارواکي د نوم نښدلو په شرط پرون مشالېډو تول دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوی او بیا د پنجاب صوبې په بیلابیلو جولونو او فوجي بندخانو کې قید وو دغه چارواکي د دغو دواړو مشرانو د مړینې وجوهات نه دي شوډلې خو تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني رسنوي ته په یو وسوسه وسوي پیغام کې ویلي مسلم خان او محمود خان د روان کال د اگست میاشتې په 15مه نیټه په زهر ورکولو ووجل سول د قبایلی سیمې کورم ایجنسی حلقه ان ای اته دیرش امیدواران وایي باید انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی پر دغه خالی چوکۍ ژر تر ژر انتخابات وکړي پرون په اسلام آباد کې د دې حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د ملک نور اکبر په وینا دوی له د ټاکنو غوښتنه وکړه
په 2013 کې څوکمه الیکشن کوم ځایونو کې نوې شوی نو روزانه روزانه خبره چې نن لري پلان کې الګ ټایم ویر کړلو دای پلان کې تای ویر کړلو پنجاب کې سین کې هار دي کې وشواله د مو ان 38 والا نمائنده نشته د قانون نمائنده ګون وی ایمنی ګون سن ټرون وی د مو علاقې ډیره خفا ده او سیمو نمائنده نشه ان 38 والا الیکشن د زر نظر وکړای شي
د کورمه د قابي قومي اسمبلی پر دغه حلقه د 2013 کال د ټاکنو په وخت د امنیتي اندیشنو له وجې انتخابات نه وسوي خو امیدواران وایي په سیمه کې اوس امنیت د انتخاباتو لپاره سم دی د پاکستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لاري د جوړولو کار پرانیسته وکړه پر دې موقع ممنون حسین ول دغه لار به د قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي نوموړي زیاته کړه د لوی لاري جوړېدو سره به د خیبر ایجنسی خلکو ته د تعلیم او صحت عصري اسانتیاو ته پرستو کې اساني پیدا سي د تورخم د غلاره د پاکستان فوج اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن جوړوي او د ولسمشر پوینا د غیداري وار لمخه په قبایلی سیمو کې 480 کیلومتره سرکونه جوړ کړی دی د باجور قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وای نن سهار په برا چمرکند کې د دغه سیمې د امن لشکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چودنه کې ووشل سو د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل د غبرید د هغه د کوره بهر وسو وژل سوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومت امن لشکر یو مشر په دې چودنه کې بل چاته مرګ ژوبله نه دا وشته د پاکستاني طالبان وایند محمد خراساني مچالیدو ته په یو سوسي پیغام کې د وژنې پړه پر غاړه اخیستې ده د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی پردی محمدوف په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ول هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي په همدې غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو ښه ملګری وباله د وای مو ترکمنستان یو هر ارخیزه ملګری یو نیک ګوانډي او په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو د غراس په 15 برخو کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل د هلمند والی وایي چې د مساکرات ولسوالۍ د غوسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمشپه او پرون سهار وسلوالو نیولي وي د هلمند والی مرزا خان رحیمی د راپورونو رد کړ چې موسی کلا ولسوالی په بشپړ توګه طالبان نیولې ده. موسی کلا ولسوالی له څو ورځې راهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال لیډو افغان څنګه ته په یو رالېږل شوي بیان کې ویلي د موسی کلا ولسوالی د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلې دي. د اروپای ټولنې د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهم موضوع به د کډوالو مسله وي. د جرمني لومړی وزیر انګلا میرکل او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موغرینی به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مسودونیا، مونټینګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادونو وزیران ویانا ته رسېدلي چې هیوادونه له اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو په هیله دي. اکثر کډوال چې د بالکان هیواد له لارې د اروپای ټولنې هیواد ته ننوځي دوی د مسډونیا او سربیا له لارې هنګري ته ځي او بیا آسټریا، جرمني او د لویدیځې اروپا نورو هیوادونو ته مخه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې د جرمني لومړی وزیر خبرداری ورکړي چې دا د کډوالو پر ضد هیڅ ډول تشدد نه زغمي. بلورته د اروپای ټولنې پر هیوادونو اعتراضونه زیات شوي چې نه دي توانېدلي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هم آهنګ هلې ځلې وکړي. او وروستی خبر دا چې د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بمب چاودنې د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانان وژلي دي. عراقي چارواکي وایي د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او جنرال سفین عبدالمجید له دریو نورو سره په دې چاودنه کې وژل شوي دي. حکومت پلو ځواکونه په انبار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په وبخشي 14 د 2014 کال په جون میاشت کې د غشتلو عملیاتو په ترڅ کې په عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې وې. د عراق په لویدیځ کې د انبار په ګډون سیمې لا هم د داعش په لاس کې دي. اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسۍ حال ورکوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې غستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ پنځاویا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل نورلس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل نورلس روپۍ پنځاویا پیسې. یو پاؤنډ په یو سل درش پیتو روپۍ او په یو سل درش پیتو روپۍ پنځویش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ پنځه دیرش پیسې او په اتویش روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ شپېته پیسې او په ویش روپۍ پنځاتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه پنځاتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه واتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات و دېرش او کم نه کم شپږیش، بنو کې څلور دېرش او څلېرش، او کوټه کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم نورلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د درې بجو نه تر سلورو بجو دی غړی کې به د غریپورټونه واوري. پاکستان وایي افغانستان کې به د سولې لپاره خپل کردار لوبوي، خو په داسې حال کې چې د طالبانو نوې مشرتابه د ستونزو سره مخ دی، د امن خبرې به امکان ولري که څنګه؟ د چارو پوهان وایي
هغوی به غواړي چې مخکې خپل کور روغ کړي، بیا د خبرو په حق کې رایه راشي، نو بیا به هغوی ممکن ده چې خبرو ته کېږي. او په دې خبرې پاکستان رول ډېر مهم وي.
د کورمې ایجنسی ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغلته د قامی اسمبلۍ د غړیتوب لپاره انتخابات وکړي. یو ځایي مشر وایي
مخدا غوړو چې لکه یو سړی وي کنه په علاقه کې اواز اوچتوي، نمائنده به اوچتوي، چې نمائنده دې نه وي نه هغه علاقه ترقی نشي کولی.
د کاشغر نه گوادر ته د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا او د بلوچستان د تحفظاتو په اړه به ریپورت واوري. یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل خبرونه کې واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د مکتب اسکولونو د بندېدو په اړه حکومت اراده لري، خو په دې هکله د عوامي نېشنل صوبایي اسمبلۍ غړی جعفر شاه سوایي
زمونږ بیت سره د آئین دا باور ورکوي هوا چې د پنځو کالو نه والا د شپاړسو کالو پورې چې کوم هلکان او جنکۍ دي هغې ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمهداري ده.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې ګړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په خپله هفتواره خبري غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره به خپل کردار لوبوي، او دا چې په تیر وخت کې هم د افغانستان د ولسي حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو په لړ کې د یو سهولتکار کردار ترسره کړی دی، او په راتلونکي وخت کې به هم کوشش کوي چې دغه عمل ته څومره ګټه رسولی شي په هغې کې به خپله برخه اچوي. د خارجه چارو د دفتر ویاند نور څه ویلي دي په دې حکله د اسلام آباد نه زمونږ خبري یال ریاض مساخیل دا ریپورت را لګلې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوه چې پاکستان افغانستان کې د امن او استحکام د پاره د زړه د اخلاص کار کوي، ځکه چې کابل کې امن د اسلام آباد د پاره هم ضروری دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل پړاو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویان زیاته کړه چې دغه لړکې با فیصله افغان حکومت او طالبان کوي. دی وایي،
ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس یې بیا تکراروم چې د پاکستان کردار د سهولت کار دی، او مخکې هم د سهولت کار په حیث پاکستان د لومړي پړاو کوربه وو، او راتلونکي کې به هم دا قسمه اسانۍ پیدا کوو، خو د مذاکراتو د بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي. زموږ مقصد افغانستان کې امن او استحکام دی، کوم چې نه یوازې پخپله د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې منطقې په فایده کې دی.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو یو پړاو پاکستان کې شوی وو، او د بل پړاو نه وړاندې د ملا عمر د مرګ خبر مخې ته راغی چې ورسره کیدونکي دویم پړاو وځنډېدو. اوس څومره امکان دی چې مذاکراتي عمل بیا شروع شي، او د لړکې پاکستان څه کردار ترسره کولی شي؟ په دغه اړه مو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پېښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوس کو نو دوی
خبرو
تکین
خبرو په حد کې رائے راشي نو بیا به ممکن ده چې خبرو کچېږي. او په دې کې به د پاکستان رول ډېر مهم وي. د پاکستان خو به دا حل ځانې کوي. پاکستان به په ښکاره باندې د یو فریق هم حمایت نه کوي، نه به مخالفت کوي. پاکستان به دواړو ته وایي چې تاسو د خپلې مسلې د خبرو د لارې حل کړئ، او که پاکستان زور استعمالوي هغوی طالبان مجبوره کوي چې هغوی خبرو ته کېږي د افغانستان حکومت سره، نو بیا ما په خل باندې په زور باندې کلي نه کېږي. ممکن ده چې هغوی مجبوره شي فیصلو.
د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په ذکر کولو د خارجه دفتر ویاند اوه چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي، او د لړکې خپل پوره پوره کوشش کوي. البته افغانستان کې د پاکستان سفارتي اهلکارو په دړکو ورته اندېښنه ده، او دغه لړکې افغان حکومت ته د پوره اقداماتو ویلي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه چارواکو ویلي دي په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ افغان کډوالو رجسټریشن به په راتلونکو دوه هفتو کې شروع کړي شي. بلخوا د داخله چارو وزیر چودر نسالی خان ویلي چې د داخله چارو د وزیر په حیث ورته د غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن په تجویز اعتراض دی. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله را کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفارت وزیر او سره هیات کابل ته تللی وو، او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، په ملاقات کې دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجسټر به خامخا کیږي او نږدې ورځو کې به شروع شي. دا ماتلیدی صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکي ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفتې حالې او شروع به شي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبینٹ میں کہا مجھے سیریس.
داخله چارو وزیر په
په هیڅ ما کابینې ته وویل چې د غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان به دوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږ اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دې د کډوالو واپسي یقیني کړي.
مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي د یادونه دا چې د صفان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انتونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غځولو په حق له د صفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نهې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 31 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غځولی شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمې کورمی جنسی لپاره د قامی اسمبلی د نشست اته دیرشم امیدواران د وفاقي حکومت او انتخاباتي کمیشن نه یو وار بیا غوښتنه کوي چې دغلته امن پر ځای شوی دی او اوس دې انتخابات وکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د منځنی کورمې د قومي اسمبلی د چوکۍ NA 38 لپاره 22 امیدواران له الیکشن کمیشن غوښتنه کوي چې له کال 2014 راهیسې دا چوکۍ خوشي پرته ده، نو په کار دي چې په دې زر تر زره اوټونه وکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات کیږي او بل طرف ته په کورم ایجنسی کې هم حالات قابو کې دي او پورا امن دی. دې لړکی اسلام آباد کې الیکشن کمیشن ته راغلو یو سو امیدوارانو مشال ریډیو ته وی چې دوی الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې په فوري توګه دې په NA 38 باندې اوټونه وکړي. په دې اړه ملک نور اکبر مشال ریډیو ته وی
اخیر د پاکستان ایوا ایسا دے پاټه دے کوبایل دی مو الیکشن غوړو زر نظر د وکړې شی ویل چې کوبایل غریبون خو د پاکستان ساره ا کوبایل وس نه دی وس الحمدلله تعلیم غوړي رڼای غوړي رډونه غوړي هر څه غوړي مو خدا غوړو سره لکه یو سړای وی کنه په علاقه کې आवाज اوچتوي نمائنده به اوچتوي چې نمائنده دې نه وینه هغه علاقې ترقی نشي کوله.
قومی اسمبلی کې پخوانی پارلیمانی لیډر او د NA 38 امیدوار منیر اورگزی هم مشال ریډیو ته وی چې دا د کورمی ایجنسی د ولس او سیاستوالو غوښتنه ده چې دا د دوی آئینی حق ته نو بیا ولی پکې لزنډ کار اغستل کیږي. نوموړی وی
2013 می میسټ جنرال الیکشن شپې 10 بجې د سم تاریخ باندې الیکشن پوسپون شو. اوس وړې الیکشن پوسپون دا الحمدلله کورمی ایجنسی کې بهترین امن ده، بالکل سپورت دي طرف ته خلک روان دون دي. نو حکومت ته په کور دا ده هر چا ته حکومت ته سیول حکومت ته الیکشن کمیشن ته او عسکري هلته کوم اداري دي چې اوس د عوامو د جمهوري او عیني حق سره کې هلته بلا تخیل ده
یو بل امیدوار نوید احمد اورگزی مشال ریډیو ته اووی چې دوی له الیکشن کمیشن غوښتنه کوي چې د کورمی ایجنسی بې کور شو خلکو ته هم د غوټ اچولو موقع ورکړي چې دارنګ دغل تپسی مانو کې اوټنه وشي.
دا غوښتنه مو په غیر ټایم کم کړي وا او په غیر ټایم کم مطلب دا غره چې کوم مون خلک په انګو کې پرته دي، په کوهاټ کې پرته دي، پټل کې پرته دي، په خور کې پرته دي، په پرباد کې پرته دي، په تجنګ کې پرته دي، هغه ته د ووټ حق استعمال د ووټ حق استعمالولو سہولت په غیر ټایم کم نه ورکړې اوننم نشته ده.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو دا غوي نه وا
کې پې کې ګورنمنت ته ویلو چې هلته تاسو امن امان د مارچ پورې بهتر کړئ. دا غوړ د مارچ کې مس ته پر د غوړونو کې چې کمیشن نشو چې د حالات خوشوي دي او په اپریل کې ته موږ بیا لګ ریمایند کړی دی په ول کې چې تر څنګ ته وایو خو دا طرف بیا ہم لگا دا سے اطلاعات تھی چیز کا ہوئی ٹک نہیں دی لگا پوزیشن پوزیشن کی نہیں چلتا لائن آرڈر سچویشن برابر دے اور الیکشن ہوشی دا ایشو با دا الیکشن کمیشن کو آئندہ جو اجلاس راضی کا نا انڈر کنسیڈریشن دا دا ایشو بیا الیکشن کمیشن تک کیا ہو دی شی اور پدے بانے سو آرڈر جاری کلی شی
دا ذکر دا چی دا کرمی ایجنسی دو حل کی دی چی پکی پدے حلکا پکال 2013 لسم کی دا امیدوار منیر اور رگزی پا جلسہ کی 14 وشوا او دا شان دا دی حلکی انتخابات وزن ڈول شو سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
هلتا د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لرونکي ایسای جنې سارا مسیح ته د خیبر پښتونخوا د گورنر په مرسته په پیښور یونیورسيټي کې مفت داخله ملار شو. نوموړي وایي چې د وړاندې تعلیم حاصلولو شوق یې وو خو اوس وس یې نه لري. اوس غواړي چې د خپل تعلیم سره سره د نورو جنکو د تعلیم لپاره همکار وکړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
سارا مسیح د خیبر ایجنسی په لواړګي کې په ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډری سکول کې د 12 جماعت په امتحان کې اول پوزیشن ترلاسه کړی وو او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه کړې وه چې مخکې تعلیم حاصلول غواړي خو وس یې نه لري او نه هم ورته دلته د لوړو زده کړو دپاره موقع شته. نو د هغې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا گورنر ورسره دغه مرسته وکړه. نوموړی په دې لړ کې خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
تصور کې راتله او وسایل هم نو چې مکه پخاور کې یا بل چرته چې هغه داخله واخلو یا مونږه میډیا سهارا واغشتو نو میډیا مونږ आवाज گورنر درخواست وکړو نو هغه مونږ هیلپ وکړو گورنر په وجه باندې ازما ایڈمیشن خو یونیورسيټي کې شوې دی ایم ایس پورې اگے مال 4 ایئر فری کرے دے ہاسٹل ہم یونیورسٹی ہر چیز فری کرے دے 50,000 کیش ہم ور کرے دے ز ډیر خوشحال یم کہ ماتا یونیورسٹی کے ایڈمیشن ملا شو دے.
سارا مسیح وای چ پ سوشیالوجی مضمون کی داخله واخستا او غواڑی چ د غریب جنکو د تعلیم لپارا کار وکڑی
ز خپل چې تعلیم اخلم ټول جنکیانو لپاره داسې کار وکړم داسې ادارې کې شمولیت اخلم چې اغم خپل تعلیم سره هغه پوره کړي او ټول جنکیانو ته تعلیم کې خوشایم چې هغه زه سکول ته سبق وایي.
د سارا مسیح پلار یعقوب مسیح د خپل لور د داخلي په حق لا په خپل خبرو کې وویل
مونږه بازار کې سپرې و جی صفائی کیونکہ زما بچی کے ٹوائلٹ ہو جی کہ زما بچی تعلیم کئی بجلی نہ ہو روشنی نہ ہو موبائل رانا باندھے سب کلا لگے ہو کہ دے میں سوچے ہو کہ زما لور کامیاب بھی گی اور ڈھیر خوشحال ہوں جی گورنر صاحب ڈھیر شکریہ ادا کرو پولیٹیکل صاحب ڈھیر شکریہ ادا کرو داخلے مدد ہو کو ہاسٹل فری ہو کو فیسوں فری ہو کو
یاد دیویچ دو نورو کے بیلی سیمو پسیر پا خیبر جنسائی کے ہم یو شمیر عیسائی کو رنے جوند کوي او په دې وروستو کې دوی ته د حکومت لخوا د میسایل حق هم ورکړل شوی دی او د قبایلي مشرانو په څیر ځینې کسانو ته د لونګۍ یا مشرانې مراد هم ورکړل شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنڈو سپو 2,00,000 یو سل دیش پنزل ذرا 3 سوش پیٹ پنزل ذرا 2 سوش پیٹ او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو .com باندے صفا اوری دلیشن
او اوس هم ستاسو پام را ګرځو یو بل ریپورت ته چې د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په شبقدر سیمه کې ځایي خلک او د نشې توکو خلاف کار کوونکي غیر سرکاري ادارې وای نوې نوې نشې راغلي دي چې په 13 خوښه یو لسیزه کې د ګڼ شمیر خلکو ژوند د لاسه پکې ورکړی دی او د دغه نشو خلاف د دوی دعوه ده چې حکومتي ګامونه هم د نشت برابر دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
په دغه نشې توکو کې پوډر چرس پیم او آیس په نوم د نشې مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشې موادو په ضد د سیمې ولس یو تنظیم هم جوړ کړی. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال ریډیو ته وویل
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس وپات شوی دی هم د دې نشې د لاسه وپات شو داسې بل د هغه ورور ابراهیم نامه و هغه هم د دې نشې د لاسه وپات شو داسې بل د هغه مشر ورور مسافر نامه و هغه هم د دې نشې د لاسه وپات د 2005 پورې د دې تعداد 72 مړه و اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسیدلی دی
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې نه هغه وویل
قانون چې کوم یو نوی بشرا وتی د چې هغه دلته په دې لاسه کې یو عروج حاصل کړو چې د نن ورځې پورې د آیس خلاف دې انتظامي د هیڅ قسمه کردار ادا نه کړ
او رابط خان حلیمزي زیاته کړه چې د دغه پوډریانو په کورونو کې ډېر لوی غم دی او د هر کوره لږ تر لږه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی
میډیکل کیمپ هم ولګاو درې میاشتې ما هغه کیمپ چلولی دی او 110 مریضان به ما مطلب دادی داخلول په یو دغه باندې او هغې له به 12 ورځې ما علاج وکړو او ما 950 کسانو له په هغه وخت کې علاج کړی
له دې وروستو مې د قدر حلیمزو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړې
په دې میاشت کې ما تقریبا شپږ اووه کسان ونیول منشیات پروش آیس پسې کوشش شروع دی موږ خو چونکې د آیس په خپله پېژنم نه لا پوډریان خو په کلي پوډرس کې که نه چې ته پونۍ مونۍ را پیدا کړي او پوډرس کې هغوی خو ځغلوم را ځغلوم
او فقیر جان نه مې وپوښتل چې دا نشې په کومو کومو لارو راځي نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه
بالکل لارې مو ته بند کړي چک پوسټونه مو ته دغه کړي خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې که نه په ټول لارې نورې لارې چې ان شاء الله موږ په 80% 85% کار وکړو دی کې څه کسان نن گرفتار شوي هغه په حوالات کې دي درې څلور کسان چې دا جیل ته تللي دي
د سیمې ولس لګیا دی چې د نشه یي توکو خرڅوونکو په ضد ګام پورته کړي خو وایي حکومت دې باید د هغوی سره مرسته وکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
او اوس هم د مشال ریډیو په خبرونو کې یو بل ریپورت د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د اوسنۍ لارې خلاف د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم دوام لري که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو سبو ته رسیږي خو یادې ډلې حکومتونه اوس هم دا نظر لري چې ټولې پرمختیایي پروژې به په پنجاب او ځینې یې په سند صوبه کې جوړیږي د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پیل او اختلافاتو په اړه احمد شاه اعظمي دا ریپورت جوړ کړی ستاسو اورېدو ته رابولم
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړۍ لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته سو چې هدف یې یوه سیمه یوه لاره وه بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ سو تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل سو او د 46 بلین ډالرو په لګښت سره یې پرانیسته وسوه د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل سول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیاتو په اړه مشال راډیو ته وویل
یو خو د سړک لاره چې موټروی ورته وي یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وایو خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتره وي درېم به تیلو ګیس پایپ لاین وي څلورم به فایبر اپټک کیبل وي پنځم شی دی تجارتي مرکزونه او شپږم دی صنعتي زونونه بیا او د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي بیا دیارلس کړی دي چې پاکې ایل این جی یعنی مایا ګیس هم اچولی دی پاکې بجلی ټرانسمیشن لاین هم اچولی دي پاکې سپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچولی دی
په دا وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په دې اړه ټولګوندیزه غونډه هم وربلل شوې وه تر څو د وړو سبو تحفظات پای ته ورسوي په دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې سوبې برخمنې سي د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه سوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته
غربي کاریډور څه دی دا د سټیج نستلی دی د پاک چاینا کاریډور ولې سید شرقي کاریډور د پنجاب کاریډور مرور ته بیایو دته دوی تقریبا 90 ارب روپیې شکې دي د 6 کال بجټ کې او په دې کې موټروی ده او بیا 80 ارب روپیې ریلوی ته شکې دي نو غربي کاریډور باندې نه موټروی شته نه څلور لینه آی وی شته ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نه شته دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د بعد خبرې دي هغه خو ګسره نسته.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزي حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پرته نورې پروژې او کارخانې دې صوبې ته نه دي ورکړي.
ډیره بخنه غواړو د وخت کمی له وجې دغه ریپورت نوره برخه متاسو ته نه ورول شو خو په راتلونکي خبرونو کې به دغه ریپورت تاسو ته په پوره بڼه کې وړاندې کوو. په روانه غړی کې نیمایي ته رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې زمرو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د دوم پړاو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. نن ورځې خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې د یو سهولتکار رول لوبوي. د قبایلي سیمې کورم ایجنسی حلقه ان اته دېرش امیدواران وایي باید انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی په دغه خالي چوکۍ ژر تر ژره انتخابات وکړي. پرون په اسلام آباد کې د دې خلکي امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د ملک نور اکبر په وینا دوی د ټاکنو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو د کار پرانیسته وکړه. پر دې موقع ممنون حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي. د هلمند والی وایي چې د مساکلات ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولی وي. هلمند والی میرزا خان رحیمي دا رپورټونه رد کړل چې مساکله ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. د اروپایي ټولنې او د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهم موضوع به د کډوالو مسله وي. د جرمني لومړی وزیر انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې د بارنی تکراری مشر به هم په دې خبرو کې په دې غونډه کې ګډون کوي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موډر بم چاودنې د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانان وژلي دي. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د عملیاتو مسؤل قمندان جنرال عبدالرحمن ابوالرغیف او جنرال سفیان عبدالمجید له درو نورو سره په دې چاودنې کې وژل شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمنګ همکار عبدالحی کاکل د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موخه چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
وحدت ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوجي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپاڼه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکارۍ او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپاڼه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ښار کې فوجي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوج د مشر لخوا کراچۍ ښار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرسته کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمی وعده کړی دی نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی، نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسېدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی لکی په پاکستان کې د ټیکس کلچر د نشت برابر دی چې لوجې د دغه هیواد اقتصاد په بهرنو مالی مرستو زیاته تکیه لري. بلخوا واشنگتن پوسټ لکی په افغانستان کې په ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی د فرخنده اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنسی لکی د پاکستان اقتصاد د ټیکس د نظام له وجې په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 4.2% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه کار زړه کوي چې دغه خپل پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو څو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورت ته عام وایي پاکستان باید په خپل ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخنده په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنایت د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې داسې ریپورټونه خبر شوې چې کېدې شي امریکا پاکستان سره پوځي مرستې ودروي ځکه چې دغه هیواد د حقانی وسلواله ډلې خلاف په کارویانو کې ناکام شوې. حقانی نتورک چې یو ترهګر ډله ګرځول شوې د پاکستان نه په افغانستان کې په امریکایي او افغان پوځیانو حمله کوي. نیوز ویک مجلې په دې موضوع مقاله خبره کړې چې مهمه برخه ګولې حاصلاند کوي.
نیوزویک مجله لیکي د پاکستان د رسنیو تر مخه امریکایي چارواکو خپل پاکستانی سیالانو ته ویلي دوی به کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نه کوي چې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد کاروایانو کې حقانی شبکه ځپلې ده. پاکستان تیر کال په شمالي وزیرستان کې له هغې وروستو د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل کړل چې وسلوالو په کراچۍ ایرپورټ او په پېښور کې په آرمي پبلک سکول بریدونه وکړل. مجله لیکي چې پاکستان ته د کولیشن سپورت فنډس په مت کې د مرستو ودرولو مقصد دغه هیواد ته ښودل دي چې د ترهګرۍ پر ضد یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې زیاتېدونکې د تشدد پیښو امریکا اندېښمنه کړې ده. مجله لیکي چې امریکې پاکستان ته له 2001 کال راهیسې د کولیشن سپورت فنډ په مت کې شاوخوا 43 ارب ډالرو مرستې ورکړې دي. د دې ترڅنګ دغه هیواد ته اضافي 14 ارب ډالرو اقتصادي او امنیتي مرستې هم ورکړل شوې دي. مجله زیاتوي چې امریکا دغه امداد دې خبرې سره مشروط کړی و چې پاکستان به په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي. خو د مجلې په خبره که هم په دې لړ کې آئینی تقاضي سرته نه دي رسول شوي، خو لسو کلونو راهیسې د امریکا د بارنو چارو وزیر دغه شرطونه په دې معاف کړي وو چې پاکستان سره مرستې کول د امریکا په امنیتي ګټه دي. مجله لیکي چې د امریکا کانګرس تیر کال د کولیشن سپورټ فنډ کې یو نوی شرط ایښودی و چې د امریکا د دفاع وزارت به د دې خبرې تصدیق کوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو پر مهال د ترهګرو جالې په بشپړه توګه له منځه یوړې دي. په دې کې د حقاني شبکې پر ضد عملیات هم شامل ول. کچرې د امریکا د دفاع وزارت د دې خبرې تصدیق نه کوي، نو پاکستان ته به 3.25 میلیون ډالرو مرستې نه ورکول کیږي. مجله لیکي چې د پاکستان لخوا د ښو او بدو طالبانو کې د توپیر نه کولو دعوو باوجود ځینې شنونکي په دې اند دي چې د ضرب اعظه فوزي عملیاتو کې حقاني شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د ګلیاز ریپورت واورېده. د مشال خبرونو کې دا وخت تاسو لپاره هفتوار خبرونه روښانه مستقبل لرو چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د مکتب اسکولونو په معامله باندې خبرې کیږي. د مکتب اسکولونو مسله دا ده چې په پښتونخوا کې 1000 اسکولونه دي او د وی اندازې مطابق په دې کې خواوشه 1 لک ماشومان زده کړې کوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې زیاتره مکتب اسکولونه بند کړي. په دې موضوع د خبرونه کې نور حال اوریدای شي. د پاکستان د آئین تر مخه د هیواد هر وګړي ته د صحت او تعلیم بنیادی سهولتونه رسول د ریاست ذمہواری ده، او د 13م آئینی بدلون نه پس د ذمہواری د مرکزی حکومت نه صوبایي حکومتونو ته منتقل شوه ده. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت د صوبا کې د 13 سولسیزو راهیسې په جماعتونو کې قائم شوي د مکتب په نوم سکولونو د بندولو خبره هم کړې ده. په پښتونخوا کې 1000 مکتب اسکولونه دي چې پکې خواوشا 1 لک ماشومان زده کړې کوي. که څه هم صوبایي حکومت دې لړ کې ځینې وضاحت کړي، خو بیا هم د سوات سیمې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو جوړ ټول ګوندیزه غونډه کړي او په حکومت یې ټینګار کړی چې نه یوازې دغه ارضي اسکولونه دې مستقل کړي، بلکې دې سیمه کې د نور اسکولونه هم جوړ کړي. دغه ټول ګوندیزه غونډه د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی انوویټیو یوت فورم رابللې وه. د یادې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال مشال ریډیو ته د دې مسلې په هکله وویل.
ندای په سوات کې بند کړو، په دغه درې نوي سکولونو کې تقریبا 1300 ماشومانو سبق دی. سوات چې دی دا په تیر ترهګرۍ کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کوم دی هغه زیات ځپلې شوی دی، او څه تقریبا 1500 سکولونه چې کوم دی دا په سیلاب کې او په ترهګرۍ کې چې کوم دی، نو په دې حال کې درې نوي سکولونه دا بندول او د دې ادغام په نور سکولونو کې کول زما په خیال باندې یو ډېر غټ زیاتی و. کله چې ماشومان په 1 اګست باندې سکولونو ته لاړو، نو د دو هغه سکولونو په خپل ځای باندې نو ماشومان چې دي نو دا ډېر زیات انتشار ښکار و. دو د تیرو د دې وخته پورې دا ماشومان چې کوم دی دا په کور کې دي.
نوموړی وایي چې د ټولې صوبې د وروسته پاتې ضلعو ماشومان د مکتب اسکولونو په بندېدو متاثره کیږي، خو سوات په دې وروستیو کې د یو شمېر قدرتي او انساني افتونو سره مخ شوی. دلته زیاتره سیمو کې مکتب اسکولونه د ماشومانو د تعلیم یوازنۍ وسیله ده.
زه د مختلفو خلکو سره ملاو شوم چې په دې خبره باندې چې څنګه غرض ونه کو بیا جی مونږ یو دغه وکړو چې یو ریډیو کړله د ماشومانو په هغه کې څه تقریبا 2000 ماشومان یې سواغستله، او دا 2000 ماشومان چې کوم ډېر خپل پلارانو سره راغلي او د مختلف سکولونو نه شپات د بیلابیلو سیمو نه، او د دوی یو ناره و یو چې کوم چې تعلیم زمونږ حق دی، زمونږ حق چې کوم دی نه دا مخ نه ته یو لسمه ځست باندې مونږ دا ریډیو کړله، پدې کې ماشومان دا ونی چې یاره مونږ ترې اوبه نه وي مونږ ترې ډوډۍ نه وي خو مونږ ترې زموږ سکولونه ځینې ماشومان پکې دا ونی چې زموږ د ملګرو سکولونه شته خو زموږ سکول نه شته کله چې مونږ دغه ریډیو وکړل نو زموږ د خبرې لږ شانتې زور ونیو خو حکومت بیا هم زموږ خبره په سنجیدګۍ باندې وانغستله نو بیا په 15 اگست باندې مونږ د دې مسلې د حل کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس وکړو چې په هغه کې د مختلف سیاسي چې کومې ډلې دي ګوندونه دي د هغې مشرانو په هغې کې یو مونږ د صوبایي لیول مشر کینولی او یو مونږ د ډسټرکټ لیول مشر کینولی.
ډاکټر جواد اقبال وای د خپل سیاسي مشرتابه نه ډیر خوشاله دی چې د سیاسي اختلافاتو باوجود د ګڼ شمېر ګوندونو مشرانو په دې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او دا یې مهمه مسله وبلله. په دې غونډه کې ګډون کوونکی د سوات ضلع د پیپلز پارټۍ مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
فساد نه بلکې د پاکستان په سره د ملک په سره باندې د تعلیم له موږ ډېر زیات زور ورکو دا به ډېر خلل وي هلته د مکتب سکولونه نو هغه چې کله د پی ټی آی ګورنمنت راغی هغوی مکمل طور هغه سکولونه ختم کړل نو موږ په دې دا وایو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ د چا د سیاسي دغه مکوئ دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده نو ما پکې دا یو خبره وکړه چې د سیاسي دغه بالاتر اثر پکار ده چې موږ د سواد قام باندې رحم وکړو ځکه چې الله به موږ د خبرې تپوس کوي.
پخوانی صوبائی وزیر او په سوات کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند امیر قاری محمود وای تحریک انصاف ګوند انتخاباتو پر مهال ویلی وو چې صحت او تعلیم ته به خاص توجه ورکوي خو تر دې دمه یې په دې برخو کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
موږ غواړو چې د ملک څوک به تعلیم خلک پاتې نشي او هر ماشوم هر بچی چې نه یو ماشوم ته چې کم دی نو د تعلیم ورسیږي نو په دې خلبان چوکې په دې سوات کې او په دې صوبه کې مکتب سکولونه په دې ډیویژن کې خصوصا د سواد د ته یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېده هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب سکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر फायदा وو سکولونه لري په ټول یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم دغه نه ډېر زیات خو به ستر طرفه پورې جو څنګه دې موجوده حکومت مکتبونه بنتو نو تاسو حکومت دا دعوی کوي چې موږ تعلیم عام کوو تعلیم لپاره بجټ ورکو بل څه چې کوم دا ماشوم بیا یا ځي چې هوټل کې کار کوي صفائی کوي یا ځي چې د نن په لارو کوڅو کې جاړو وي یا ډوکی راغونډي یا چل سیکرا غونډي یا خپل گزاره کوي نو تعلیم نه دا ماشومان پاتې شو.
هلته د قومي وطن پارټۍ مشر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو په دې لړ کې منصوبه بندي نه لري او د بعد مرغه هم دغه ډول په دې صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو حکومتونه راغلي چې د تعلیم په لړ کې یې داراز ارزي ګامونه پورته کړي دي.
مطلب سکول کومه خبره ده نو کم هدا پورې چې د حکومت هغه ده نو هغه مونږ یې کړې ده چې کم سي کم په مکتب سکول کې دي د 150 ماشومانو نه سوا ماشومانان یو هغه ته دي په ښه طریقه تعلیم هم ورکړي کیږي اسې دي پیسې نه ضایع کیږي. بنیادی طور خبره ده چې هر ګورنمنت راځي او هغه تعلیم د عام کولو خبرې کوي د صحت متعلق خبرې کوي خو پابندي نه کیږي. زمونږ چې څومره پورې د دې خبرې تعلق ده نو مونږ د زمونږ د پارټۍ هم او زمونږ ټول ګامو کوي چې کم سي کم منصوبه بندي کول پکار دي او هغه منصوبه بندي د روان شلو پینډیشتو کالو د پاره پکار دي او زه په دې کې تاسو سره ساده کومه مثال در کوم چې 94-95 کې دلته په منګور ښار کې یو ډیګری کالج منځور شو. هغه ډیګری کالج هم په یو پرایویټ با دکانونو کې نن هم قائم دی او شل کاله پس هغه اوس په بلډینګ باندې کار روان دی. نو د افسوس خبره ده ده چې شل کاله مخکې د پاپولیشن کم حالو نن د پاپولیشن کم حال دی. نو په کار ده ده چې په دې دوران شلو د کالو دوران کې په منګور ښار کې دوه درې نور کالجونه جوړ شوي او داسې د جنکو ماشومانانو کالجونه جوړ شوي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای د سکول د عمر هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت آئینی ذمہواری ده او د اتلسم آئینی بدلون تر مخه دغه ذمہواری اوس صوبایي حکومت ته اوړېدلې ده.
زمونږ د 73 د آئین د اتلسم ترمیم وروسته آرټیکل 23 دا باور ورته واره کې دا ډېر په زور باندې ویل شي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکان او جنکې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت د وایي حکومت ذمہ داری ده. زه په تاسو سره وایم چې
د اتم ترمن دونه وښو زموږ د ان پی د ورکې مونږ په 2012 کې ډرافټ لیجیسلیشن کړو ډرافټ تیار کړو د قانون سازۍ هغه قانون سازۍ هغه ځات لا تاسو ته پروت دی هغه کې ما تحریک هم پیش کړی دی اسمبلی په سیکرټریټ کې چېرې حکومت کې د آرټیکل 25 ته لاندې د دې لپاره قانون سازیو کې په سوات کې د تعلیمي شعر چې دا 29% د جنکو تعلیمي شعر چې دا 20% نن کم ده نو که جنوبي اجازه وګوري سوات خو خلک ګڼي چې تعلیمي لحاظ سره مخ کړي چې دا له مخکې 29% ده کم چې وروسته علاقې وي د هغې پرسنټیج به خو د دې نه هم ډېر کم وي
نوموړی زیاتوي که صوبایي حکومت مکتب اسکولونه بغیر له څه دلیل بندوي نو دا غیر قانوني ګام دی چې دوی به یې مخالفت کوي په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د صوبایي حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د مکتب سکولونو د بندش په حواله خبرې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې په دې حقله د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه څه دي
په سوات کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په جماعتونو کې قائم شوي مکتب اسکولونو د بندش خلاف یو ټوله ګونګیزه غونډه کړې د دې غونډې انتظام د نوښتګر ځوانانو ټولنې آی وای او کړی و په دې غونډه کې ګډون کوونکی د قومي وطن پارټۍ یو مشر فضل الرحمن وای دې لړ کې دوی د صوبایي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دي
دا اوسنۍ ګورمنټ کمیټي هغه ګورمنټ ناشته یا خصوصا تحریک انصاف نو د تحریک انصاف د مشهور خو خلکو ته دا غو چې مونږه تعلیم او د سیاست په معاملې کې به ډیر کار کوو او هغه وخت مونږه د سیاست نه بالا تر خبره کوله او مونږه دا خبره کوو چې هر کته سو خپل خبره کې تجربه نه لري نو د نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو اته د اعلاناتو نه څنګه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابی طرف ته لاړ نه ځکه نه نه چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وچ زما سم نه باسه نو کم ځای ته نه باسه نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومان نه دي څنګه شان چې مکتب ماشوم پر پسرا ولې ځکه مونږ د مکتب د ماشوم په دغه دي اعظم اكو هغه استاد باندې دي چې مواري راوته شي چې دا هغه ماشوم چې کم دی هغه د کور کار کوي ولا کنه هغه سبق وای او هغه سبق په موقته لې شي چې هغه شان ماحول نه لوي او کنه ورنه لوي
دار از پخوانی صوبایي وزیر او په سواد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګورن امیر قاری محمود وای صوبایي حکومت ته پکار دي چې پخوانی تعلیمی منصوبو د ختمولو پر ځای نوې منصوبې هم شروع کړي
مونږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغه لپاره چې مکتب سکولونه دي دا د پرامي سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم دا د لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ولا تیار کړی شي د لږ بلډینګ ورکړی شي څنګه د کالجونو تنظیم دی شي هاي سکول ندی دلته کې نو هاي سکول ندی چې کوم ځای هاي اډوكيشن دي کې یلا دا سوره ماشومان تاسو د بیرو سره د خبرو او خبرو سره نه دي بلکې یو له 2000 په سواد کې داسې سټوډنټس طالب علم دي چې هغه سره د کالج څو ورځې لسم پاس کې نه محروم پات کې د کالج نه پات کې ودا بیا یو خو په دې ملک کې بیروزګاری روزګار نشته او بل داسې د بیتانی مو پات شو نو مقصد مقاصد حل نشي دی او جنا مونږه د حکومت نو مطالبه ده چې د دې د دې لپاره متبادل بندوبست وکړي چې کم ده تاوی لري خپل د حق دې سره چې شرط تو کې عملی کار وکړي
حالتا د سواد د پیپلز پارټي مشر سلیم خان وای ټول ګوندی ز غونډه کې په ډاګه ویلي ک صوبایي حکومت د تعلیم په حق له د دوی غوښتنې د پام نه غورځوي نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي
بالکل جی مونږه دا خبره وکړه چې سټینګ ګورنمنت زمونږ دا خبره ونه منله نو مونږ په هر فورم کې د دې مشروع د خپل بچو د مستقبل لپاره په هر دګر کې ورپور مرګرتیا کو خوا کاغه په پروټیست په طریقه باندې کاغه د وزیر اعلی د سیګریټ مخته چې د وزیر اعظم په هغه کې وزوند پاکستان پیپلس پارټي د پیسیټ پرزیدنت زو زمو پارټي او زمو ورکر دا به مکمل توګه حمایت کو
چې زمون دغه بچی د تعلیم نه محروم پات نشي ځکه دا زمون د بچو د مستقبل خبره ده ځکه که دغه بچی تعلیم تلو شي زمون د ملک هغه مستقبل به روښانه شي ځکه که مونږ دا وویل چې نن په سوات کې دا مسله نو دا مسله په بنیر کې هم ده دا په شنګله کې هم ده دا په پېښور کې هم ده نو مونږ نه پکار ده چې مونږ د دې ټولو صوبې په سطحه باندې راغونډ شو او د دې خبرې یو حل وباسو.
دا راز په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي چې دا مسله به په اسمبلی کې هم راپورته کوي او که حکومت په خپله فیصله غور ونه کړي نو بیا به په صوبایي کچا ټول ګوندیزه غونډه راوبلي. نوموړي د سواد د ټول ګوندیزې غونډې د فیصلې په اړه وویل
په دې آل پارټي کانفرنس کې مونږه مشترکه طور د سیاست نه بالا تر د سواد ایجوکیشن په حواله سره مشترکه قرارداد مونږه واستو چې دا کوم مکتب سکولونه دي دا د حکومت ختمی نه په دغه ځینو کې دی په دغه کلیو کې دی دا د کنورټ کې ګورنمنټ سکولونو ته او هلته ځمکې بندوبست وکړي چې دا سکولونه هغه پورې دا ظاهري وي څوک وایي چې په دغه کلي کې بل سکولونه روغ شوی موږ دا قرارداد منظور کړی دی او ما دا آل پارټي کانفرنس سره وعده جو صحت چې کچ کې راغی او قرارداد منظور کوم چې حکومت د دې لپاره متبادل زما خیال باندې دا ډېر بختور او ډېر ښه نیکمرغه تحریک شروع شوی دی.
بلخوا هم په دغه ټولګوندي زغونډه کې د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالمنیم خان هم ګډون کړی وو او په دې حق له مشال لیډیو ته وایي
وزیر اعلی صاحب سره ملاقات شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چې را ده خو مسره ده بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشنو ورکړي دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مدله کلمټر یو نیم کې او تشته نو هغه سکولونه به ختمو چې په حکومت باندې د غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد د استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تېشي ګنټه ګنټم نو بلکې یو کلومیټر چې یو نیم کې کم سکول نشي حکومت خپل اراده ان شاء الله بدله کړی دا او مکتب سکولونه به نه ختمه ان شاء الله.
نوموړی زیاتوي چې صوبایي حکومت د مکتب سکولونو په اړه د ټولي صوبې لپاره یو شان پالیسی لري. کارپوهان وایي په کار دي چې د تعلیم او صحت په حواله ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه علما قامي مشران او عام ولس یو خپل شي او په حکومت وخت باندې فشار واچوي چې په دې کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي دا راز به ملک او قام د پرمختګ په لار روانيږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
کې دې ستې ګلاس نه لاس.